درنو لیدونکو سلامونه مې منه زه سید ریاض تاسو ته د پوهې نننې مجله وړاندې کوم په دې هیله چې له خپل کورنۍ سره روغ او رمټ اوسئ په دې هیله چې خبرونه تر پایه سره تعقیب کړئ دا ځل هم درته په خبرونه کې د روغتیا چاپیریال او د تخنیک اړوند په زړه پورې بیلابیل مطالب لرو د نورو تر څنګ به په خبرونه کې دا هم وینئ د غوږونو د پاکولو لپاره کومه طریقه غوره ده د شولې له پرولو څخه څرنګه بایوګاز تولیدی او بیا به په ګانا کې د برقي بایسکلونو جوړوونکی ځوان نوښتګر درو پیژنو خبرونه ته ښه راغلاست د غوږونو پاکول هغه موضوع ده چې په هکله بیلابیل نظر نشته انځنی خلک د غوږونو د پاکول لپاره د ګوګر د تلی د اوسپنې کوچنی ملی د یو ډول شمی او یادې ته ورته له نور شیانو کار اخلي ان په ځینې هیوادونو کې د سړک پر غاړه داسې خلک هم ناست وي چې د خلکو غوږونه پاکوي او خلکو ته ښیي چې ګینې غوږونه مو څومره خیرونو له مسلکي ډاکټرانو پرته د غوږونو پاکول کېدای شي ډېرې جدي پایلې ولري اوس به در سره دا پوښتنه پیدا کیږي چې باید څه وکړو د غوږونو د پاکولو تر ټولو ښه طریقه کومه ده آیا د غوږونو د پاکولو لپاره د پنبې له ډکو استفاده کول مؤثر دي یا څرنګه خپل غوږ په خوندي ډول پاک کړي په دې اړه اړین سپارښتنې په دې ویډیو مطلب کې درته وړاندې کیږي
د غوږونو د پاکولو پختلرونکو خاصې د ډیرو خلکو لپاره د غوږونو د پاکولو په جریان کې لومړی انتخاب دی دا څنګه رل کیږي چې د خاصې غوږونو ډیر ښه پاکوي خو دا خبره سم نه ده د غزکه چې د پختلرونکو خاصې د غوږونو وکس لا هم دننه کوي بیا نو وکس سره یو ځای کیږي او په پایله کې غوږ بندي دی سي د غوږ د ټپکی دوه غوږ هم موجود دي
زما یو ناروغ په یاد دی چې پختلرونکو خاصه کاروله نو کوم بل کس چې د تشناب دروازه خلاصه کړه هغه ټوله خاصه د ناروغ په غوښ کې دننه سو او د غوښ پرده یې ور پرې کړه
موږ هسه هم دغه شان خاصه درته نه لرو ځکه د انسانانو غوګونه په خپل ځان پاکوي د غوګونو وکس هم غوګونه ساتي او همې پاکوي شمه هم ډیر وخت د غوګونو پاکولو په مخه کارول کیږي یو داسې شمه چې منځي خالی وي په غوګ کې ایښودل کیږي د شمه له سوزولو سره داسې تم کیږي چې په غوګ کې خلل رامست کیږي لکه بل به وکس به هرسي خو آیا دغه طریقه کار ورکوي
دا هیڅ کار نه ورکوي دا سې چړنې هم سوي چې شي لدې سره غوژونه نه پاکيږي او دا خطر چې وناوړه پیشه به هم رامنځته سي لوړ دی د غوژ د سوري په ساحه کې دغه شمې د کبله ډیر جدي ټپونه رامنځته سوي دي دا کار د غوژ پردې ته هم زیان رسولی سي
لدې کبله نو باید دغه طریقه هیڅ ونه کارول سي نو کوم غوګونو خارخ کوي نو باید څه وکړي د ریکاسان لبل اول توک څخه د خارښ تر منځوړلو لپاره استفاده کړئ
هغه کسان چې غواړي غوښونه ډیر پاک وي د هغه د خارښ د ستونزې سره مخامخ وي ازما سپارښتنه دا ده چې تاسو خپل غوښونه په خپل ډیر کم پاک کړئ ځکه غوښونه په خپل ځان پاکوي دوهمه خبره دا ده چې تاسو د خپل ګوتی په مرسته کولای شئ د خپل غوښ په بهرنی سیمه کې یو څه اوغار کریم ووهي دا کریم په خپل نور سیمه ته ځان رسوي
غوګونو ته تر ټولو لوی غواخ د غګوي په دوامدار توګه د لوړو غګونو اوریدل کیدای شي د غوګونو د ضعیف کیدو او یا هم په غوګ کې د زنګ پیدا کیدو لامل شي په کنسرتونو کې باید تل د غوګ د بندولو آله وکاروي
که تاسو یو کنسرت ولاړ سي او موزیک هم لوړ وي نو له تاسو سره د غوژونو د بندولو مخصوصي آلی نوي نو تاسو له نرم کاغذ څخه هم استفاده کولای سي دا کار زه هم کوم زه نرم کاغذ تاوم او بیا په خپل غوښ کې ایږدم خو خبره په دې پوری تړلې ده چې تاسو نرم کاغذ څومره په خپل غوښ کې دننه کوي
د ماشومان د غوژونو محافظت بیا تر دې مهم دی د هغوی غوژونه په ځانګړي توګه حساس دي
د ماشوم په غوښ کې هرڅه نسی ایښودلې د هغوی د غوژو سوري کوچنی دي هرڅه ترې وزي باید د غوژونو محافظت کوونکی وکارول سي
د ماشومانو د غوګونو محافظت داسې ښکاری په هر حال ترې وداسې محفل ورسته چې پکې غالمغال ډیر وي په آرام سیمو کې قدم وهل هم د غوګونو لپاره ښه وي که غوګونه سالم وي نو لامبو او حمام کول ورته کوم ستونزه نه پیدا کوي خو باید غوګونه له اوبو خالص شي
تر حمام یا لامبو وروسته باید سړی خپل سر یو اړخ تکړی او بیا د سر په شورولو او یا هم پریوی پښې د خیز وهلو له طریقې په واش کې اوبه بهر کړي. باید و ارزوی چې څه کار وکړي. بیا نو د اوبو د وچولو د پاره یو روی پاک څخه کار اخیستلی سي. ناروغان تل اندیشمن وي چې په واش کې به اوبه ډیر مخکې ولاړ سي او بیا به د سر په کومه برخه کې ورکی سي. دا سینه کېږي تاسو د واش پر دیته د ویمانی پسترګو وګوري. اوبه د واش د سوري څخه نه نوزي او یوازې تر پر دې پورې رسیدای سي. نو په واش کې د اوبو تل خطرناک نه وي.
په دې ترتیب نو د غوګونو پاکول کومه ډیره ستونزمنه خبره نه ده.
ایوال سپارښتنو څخه دا و چې هغه خلک چې د غوګونو لخارک سره مخامخ وي د خپل ګوتې په نوکه کول شي د خپل غوږ په بهرنۍ برخه یو څه کریم وي. دا به شو وي بلې صحیح موضوع ته چې دا هم ډیر اړینه موضوع ده. کله چې له سټرس یا اضطراب سره مخامخ شي باید څه وکړي؟ د ژورې ساه اخیستلو په هکله مو کله اوریدلی دي؟ ډیر کله سړی په ناڅاپي ډول له یوې داسې پیښې سره مخامخ کیږي چې سړی په سټرس کې اچوي. ښایي ځینې مهال له داسې یو ورته حالت سره مخامخ شوي اوسئ یا مو خپل شاوخوا یو کس په دغه ډول یو وضعیت کې لیدلی. په ژوره ساه اخیستلو او ایستلو سپارښتنه هغه خلکو ته کیږي چې له سټرس سره مخامخ کیږي. له سټرس سره د مخامخ کېدو په صورت کې دا یوه ښه سپارښتنه ده او ښایي له دې سره بلد هم اوسئ. ژوره ساه اخیستل کیدای شي د اضطراب پر وړاندې یوه مؤثره وسیله وي، خو مهمه یې څرنګوالی دی. نورو جزئیاتو ته به په دې ویډیو کې ځیر شو.
ډاکټر توماس وایس هر ورځ د ناروغانو تر معاینې مخکې وګړي ساګانې باسي. دا کار د هغه له ټول بدن سره مرسته کوي.
ما د همدې نفس اخیستو مفکوره هیڅ نه خوښوله. فکر مې کوه چې دا هسې یو بې معنی کار دی، خو بیا مې دغه موضوع یو څه عمیقه وڅېړله. بیا نو پوه شوم چې د کاربن ډای اکساید ګاز چې موږ یې تنفس کوو زموږ د ټول بدن د نظم لپاره مهم دی.
فشار زموږ د مغزونو پر هغه برخې باندې اغیز لري چې انسان د بیلګې په توګه د یوې جګړې لپاره چمتو کوي. کاموک په دوامدار توګه تر فشار لاندې یو نو د بدن د تیز او لنډو ساه اخیستلو طریقه غبرګون خي. دې ته مزمن چټک تنفس وایي. دا یو غیر ارادي او اتومات پروسه ده. کچم دا خبره د ساينس له نظره تر اوسه پورې نه ده ثابته شوې. خو د وایس په نظر یو شمېر مشخصې ناروغۍ له ناسم تنفس سره اړیکه لري. دا موضوع د دې ناروغ په مورد کې سده قوي هغه سرچرخي لري.
هیڅوک نه پوهېدل چې په ما څه سوي دي. دوا هم ګټه نه کوله، خو اوس ډېره خوشاله یم چې ډاکټر وایس مې موندلې دي.
د یو مسل تشخیص تر څنګ ناروغانو ته د تنفس کولو یو ځانګړي روزنه هم ورکول کیږي. د ویدا سیالي کارول چې په بدن کې د کاربون ډای اکساید کچه خي له دوی سره مرسته کوي چې خپل تنفس په اومدي ډول تنظیم کړي. ترافستان دا هڅه هم کوي چې ناروغان خپل ځانونه په بشپړ ډول آرام احساس کړي. له دې سره خودکارا عصبي دزګاه ته پیغام استول کیږي.
که څوک غواړي خودکار عصبي دستګاه تر غیز لاندې راولي، نو باید داسې ژبه وکاروي چې ډیره ابتدایي وي، داسې ژبه چې آن ژوي هم پرې پوه شي. له همدې کبله موږ له مساج، ګرمۍ، خوړو او څښاک سره کار کوو چې له خودکار عصبي دستګاه سره اړیکه ونیسو او ورته ووایو چې هر څه سم دي او د خطر زنګ وهلو لپاره کوم دلیل نشته.
په بدن کې د کاربون ډای اکساید کچې د لوړولو په موخه باید ناروغان د پوزې له لارې د تنفس کولو په اهمیت ځان پوه کړي.
د پوزې له خوا کومه هوا داخليږي، ځکه نو موږ خلک د پوزې له لارې تنفس کولو ته هڅوو.
د دې لپاره چې ناروغان اند فزیکی فعالیت په صورت کې له پوزې نه د خولې په وسیله تنفس وکړي، هغوی یو ځانګړی د منډو ماشين کاروي. د خلا دغه فضا د هغوی وزن پورته کوي. په دې اله کې د ځمکې د جاذبې قوه او د ماشين د څرخېدو سرعت د پورته او ښکته کولو وړ دی. دغه دواړه تل په داسې وی اندازې عیارېږي چې ناروغان پکې د پوزې له لارې د تنفس وړتیا ولري. توماس وایز د خپل کار علمي اړخ ته هم ژمن دی، خو عمدي تنفس د هر څه درملنه نشي کولای.
دا به د یو تومور ای به ماته بخي یا سينو بغل درملنه ونه کړ خو کول شي د عملستون زو په هلك مرسته وکړي. موږ د نیمسيري فيبرو ماليجيا د کولمو سندروم کسالت او خستګي سندروم په درملنه کې لدی لارې پرمختګ وینو. په ځینو مواردو کې په لږ وخت کې ډیر پرمختګ کیږي.
د امریکا نفوس پاړه چېرن یو سم روان دي. د توماس وایس ټیم په دې برخې د مخکخه ټیمونو په ډله کې دي.
د خیر وختیا لپاره پاکه هوا او مناسب چاپیریال هم ډیر اړین دي. نن سبا د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د چاپیریال ککړتیا په یوې جدي ستونزې اوښتې ده. په خاصه بیا د ژمي په موسم کې د بلګې په ډول د کابل هوا دومره ککړه وي چې لویان او کوچنیان له سختو تنفسي ناروغیو سره لاس او ګریوان کیږي. له دې کبله ډیری هیوادونه هڅه کوي چې له زرغونې انرژۍ څخه استفاده وکړي. په دې برخه کې ورځ تر بلې پرمختګونه کیږي او د لمریزې او بادي برېښنا تر څنګ ځینې نور نوښتونه هم شوي دي، خو په دومره پراخه کچه نه. که درته وویل شي چې د شولې له پروړو یا پلالې څخه بایو ګاز جوړیږي نو به منې؟ بالکل همداسې ده. په هند کې یو شرکت د شولې پروړ په سونتو کې اړوي. د انرژي د چارو په هان وای چې کمپرسټ یا متراکم بایو ګاز به د راتلونکي تیل وي. دغه تیل چې له عضوي پاتوشنو جوړیږي له هند سره به په دې کې مرسته وکړي چې د ګران بایو فوسولي تیلو واردات راکم کړي. خو دغه چاره څرنګه ترسره کیږي؟
د ګازو دغه پمپ سټیشن د یو امتحاني پروژې برخه ده. دلته بایو ګاز تولیدیږي. دلته تولیدونکي ګاز طبیعي ګاز ته ډیر ورته خاصیتونه لري. متراکم بایو ګاز یا سی بی جی د بایو ګاز غنی شوی یا خالص شوی شکل دی. دغه ډول ګاز د بهوازی هضم پروسې په ترڅ کې تولیدیږي. د دغه متراکم ګاز په ترکیب کې له 50 څخه تر 60 سلنه میتان، شاوخوا 10 سلنه کاربن دی اکساید، د رطوبت او هایدروجن سلفاید یو څه کم اندازه شامل ده. د پریموف انجینری شرکت د شولو له پروړه څخه بایو ګاز تولیدوي. د تولید په بهیر کې میکروبونه یو داسې پروسه پیلې چې پترس کې د نشایستې، شکر، پروتین او غوړ په څیر مادو څخه کاربن دی اکساید او میتان جوړیږي. د دې شرکت بنسټ خودونکې دا د بایو ګاز دویم نسل بولی. د بایو ګاز لومړی نسل د خړلو ورته کولکا جوارو غنمو په مصرف ته جوړیږي. خو دغه نوې ټکنالوژي د دې امکان رامنځته کوي چې د بزګرانو بیکاره توکي هم د بایو ګاز د تولید لپاره وکارول شي. دلتا په یو ورځ کې نږدې 800 کیلوګرام د شولو پروړه په 100 کیلوګرام متراکم شوی بایو ګاز بدلیږي. د پریموب شرکت په حواله دغه سیستم کولای شي چې د پمبه د بوټي پاتیشونی هم په بایو ګاز بدل کړي، پرته لدې چې نور اضافي کیمیاوي مواد ته اړتیا ولري. په سیمه کې یو لس بزګران له دې سیستم ګټه اخلي.
په خوا به می یادغه سوځل او یا خو به می د خپل مالونو د خوراک پټوګه کاراو، بیا می د بایوګاز د شرکت ومند. هغه یې ماته د هر کیلو پر سر 40 روپی راکړي. خوښ يم چې پیسې تر لاسه کولای شم.
4 روپی کیلو دی پیسې هم راځي.
د بایوګاز د تولید په پایله کې رامنځته کیدونکو اضافي مواد بیا د اورګانیک سری پټوګه کارول کیږي. بزګران کولای شي هغه پر خپل بوټو استعمال کړي. تولیدونکو شرکت وایي چې د کار نوري ګټه هم لري. د تولید ټول بهیر د کاربن له تولید پرته کیږي. شرکت د هم وای چی سیستم د نور په پرتل لګ مغلق او ارتجایی دی.
موږ فکر کوو چې زموږ په هیواد او د نړۍ په نورو برخو کې ډیر زیات بایو اضافي مواد موجود دي. تاسو چې هر چیرته ولاړ سی لکه افریقا، برازیل، امریکا، کاناډا او یا هم روسیا، نو تاسو ویني چې زراعت هر چیرې کیږي. نو که زموږ د تولید اساس بایو اضافه مواد وي، بیا نو موږ د پاکی انرژي د تولید د امکاناتو په برخه کې محدودیتونه لمینځه وړي دي.
د هند حکومت غواړي تر 2024 کال پورې په دې هیواد کې د غشان 15000 مرکزونه جوړ شي. اوس یې شمیر یوازې 4500 دی. د انرژي د تولید لپاره هغوی خپل ډېر اتکا پر خارجي صفاتو او زراعت برخي اضافي بایو مواد لري. خو د بایو ګاز د تولید پر وړاندې وننګونه اوس هم شته. په هندستان کې ډېر کثافات سره نه بيليږي. د بایو ګاز د تولید لډیرو مرکزونو د نه جوړیدو او اصلي عامل هم دا دی.
دا چې د کثافاتو ډولونه سره نه بیلیږي نو د بایو ګاز د تولید مرکز به هم غیر فعال وي، ځکه هغه یوازې په ارګانیکو موادو چلیږي. کدی مرکز ته غیر ارګانیک مواد واچول سي نو د دې ځای د کار ټول سیستم زیانمنېږي.
د کثافاتو د ټولو شرکتونو، زراعت سکتور او بایو ګاز تولیدونکو ترمنځ همغږي کلیدي ده. کدا وشینو بیا به د بایو ګاز تولید او استفاده ډیره شي.
افغانستان هم یو له هغه هیوادونو څخه دی چې د زیات شمیر خلکو دارومدار په کار کې لولاړ دی. د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې هم شولې کرل کیږي او خای پر راتلونکي کې د دغه هیواد لپاره د تیلو د ترلاسه کولو په برخه کې دا یو بدیل لري. خو طبعا دې چارې لپاره اړینه موضوع زده کړه ده چې نجونې او هلکان د پرمختللې ټکنالوژۍ په برخه کې روزنه ترلاسه کړي. خو په افغانستان کې اوسنۍ واکمنانو تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی. مخکمو د چاپیریال د ککړتیا په حق له یادونه وکړه. نه یوازې د ځمکې پر سر د چاپیریال ککړتیا یو جدي موضوع ده، بلکې سمندرونه هم له ورته وضعیت سره مخامخ دي. دا ټکنون له مخې له سلو تر یو سلو دوه څلوېښت میلیونه ټنه پلاستیکي کثافات په سمندرونو کې دي او هر کال لس میلیونه ټنه پلاستیکي کثافات سمندر ته ورغورځول کیږي. طبیعي ده چې دا چاره د سمندري ژوو لپاره سخت ناوړه عواقب لري. مثلا دو درسن په غاړه یو ځل بیا په سلونو کبان مړه موندل شوي دي، که څه هم د اروپا په سیندونو کې داسې حالت ډیر کم پیښیږي. اوس اندېښنه دا ده چې د تیر دوبي په څیر به د مړو شوو کبانو فاجعه بیا تکرار شي. هغه مهال د کبانو د مړینې علت څه؟
یو ځل بیا لومړنی مړه شوي کبان په پولند کې د اوډر د سیند پر غاړه هغوی د اوبو یو خند ته نږدې پیدا شوي. د اوډر کوچنی ویالی هم اغیزمنې شوي. د تلایی الجی د زهرو له امله په سل کیلو د ماهیانو مړی موندل شوي دي. ریشارد گاورون د اوډر سیند ته نږدې را لوی شوی. د سیند غاړه د هغه د لوبو ځای و. له کوچنوالی راهیسی کبان نیول خو اوس حالت بدل شوی.
دلته مې کب نیول پیل کړل. په دغه ځای کې را لوی سویم. نن ورځ د هر څه زما د یادونو لپاره یو گزار دی.
له گرین پیس څخه پروفیسور پازدریسکی د هالیمبا د سکرو کان تر څارنې لاندې لري. هغه او ټیم د اوډر د سیند د کلونیزو له ویالې څخه د اوبو نمونې اخلي. د کان فاضله اوبه دلته د سیند له اوبو سره ګډیږي. د پازدریسکی میرمن د هغو په تجزیه کولو کې مرسته کوي. اندازه ګیری شي چې په اوبو کې د مالګې محتوا له عادي حالت څخه شپږ برابره زیاته ده.
مالګه په طبیعي ډول هم په اوبو کې موجوده وي، خو نه په دومره پیمانه. د کانونو په فاضله اوبو کې په هر صورت په زیاته پیمانه موجوده ده. اوس بنو د هالیمبا د کان فاضله اوبه تجزیه او د مالګې اندازه په کې معلومه کړو.
پروفیسور پازدریسکی د کان د فاضله اوبو لولو ته نږدې کیږي. دلته فاضله اوبه په شدت سره سیند ته ننوځي. هر ورځ تقریبا پرته له وختې څخه د مالګې لوړه محتوا د طلایی الجی لپاره مناسب شرایط برابروي. دا یوازې د سمندر په اوبو کې وي او هغه د خوږو اوبو د کبانو لپاره مرګونی وي. د گرین پیس فعالان دلته کان ته نږدې په اوبو کې د مالګې لوړه اندازه تشخیصوي.
تاسو کولای شئ وګورئ چې د اوبو اندازه 13 برابر زیاته ده. د مالګې ستونزه به په اطمینان سره زیاته سي. دا ځکه چې د دوبی په لوړه تودوخه کې د اوبو سطح ډیره ټیټیږي. اوبه تبخیریږي خو مالګه نه تبخیریږي.
د دغه کان مشرتابه زموږ د پښتنې په جواب کې د کبانو د مړینې د مسؤلیت اخیستلو په حق له هر څه ردوي. هغوی وایي چې د فاضله اوبو په حق له مقررات مراعاتوي. د پولند په فاضله اوبو کې د مالګې محتوا په سختي سره محدود ده. دا کار د هغو کسانو لپاره چې اوډر ته نږدې ژوند کوي متفاوت تاثیرات پرېږدي. ریشارد گاورون د مروسو کبانو د خبر په هر ځل اوریدو سره دا هیله له لاسه ورکوي چې حالت به بهتر شي.
ما نور د دې سین پاک له خپل باور له لاسه ورکړی دی. زه فکر نه کوم چې دا به کومه ګټه ورسوي چې په دغه ککړو اوبو کې کبان ونیسمه.
په منی کې په پولانډ کې انتخابات دي، شای یو نوې حکومت راسي او ډارته نږدې د ډیرو حقوق کسانو لپاره یو هیله مندیسته چې نه غواړي دغه کبان نور په اسانۍ سره لمینځو لاړ شي.
نن سبا نه یوازې د ډیزلي او پټرولي موټر پر ځای د برقی موټرو بازار ونقومي، بلکې د دې ترڅنګ د برقی بایسیکلونو شمیر هم مخ په ډیرې دوه دی. بایسیکلونه لایوړخه د موټر په پرتلا ارزانه نقلیه وسیله ده او لبل اړخه هوا هم نه کړي. لګنی ګونی ډکو خارونو کې کله نه کله په موټر کې تک څو چند زیات وخت نیسي. مثلا د ترافیکی ستونزو زیاتېدو د غانا هیواد خلک دې تبادله کړې دي چې له موټرو لاس په سر شي او بایسیکلونو ته مخه کړي. لانس اګي چې د بایسیکلونو په لوي دي په دې کار پیل کړي چې برقی بایسیکلونه په یو ارزانه بدیل واړي. هغه څنګه عادي بایسیکلونه په برقی بایسیکلونه اړوي.
د غانا په پلازمینه اکرا کې له وزای څخه بل ځای ته تک شایي په یو ویرون کې خوب واوري. معمولا هوا ډیره ګرمه وي او فاصله سره لیدي دي. د موټر یا نقلیه وسایل څخه د استفادې په صورت کې په ترافیکی غنګونه کې بند پات کیږي. د غنګونی په اوج کې د سفر وخت لري ور زیات وخت نیسي. لدی کبله مخ پر زیاتې دون کې دوله خلک بایسکلونو ته مخه کوي. لورنس اگ ای د بایسکلونو په لوي دی او لکلون رئیس په خپل ځان ته برقی بایسکل جوړوي.
څه چې زما د بایسکلونو په حق له خاص لري هغه د لپټاپونو د کارلویدل بیټری څخه استفاده کوم او دوهم دا چې با کیفیت کورسی رانیسم چې ډیره قوی دي، لکه دا فریم چې د چینایي په پرتله ډیر باثباته دي. کله چې ډیر ځوانم په بایسکل جوړولو مې پیل وکړ، فکر کوم هغه وخت یو لسکلن وم. وروسته مې بیا ولیدل چې خلک د موسیقي په ویډیوګانو کې پر برقی سکوټر وسوريږي او تصمیم ونیو چې د ځان لپاره داسې څه جوړ کړم. لاری ورسته می دومره پرمختګ وکړ چې وشم کړه دا برقی بایسکل جوړ کړم.
د ایش پروژه کلن ځوان هرڅه په خپل زده کړی دی. هغه کابو هر ورځ په یوټیوب کې روزنیزي ویډیوګانې تعقیبوي څو وکړې سي په خپل کار کې نور پرمختګ هم وکړي. لارنس نوري د ارتیا وړ پر زید انټرنیټ لارې راغړي. د رسل منسا په نوم یو کس چینایي برقی بایسکلونه پلوري، خو دغه بایسکلونه ځینې ستونزې لري او سم کار نه کوي.
The battery that came with it.
هغه بیټری چې په لومړي سر کې ورسره راغلی وي چارج ډیر دوام نه کاوه، پر ډیر کم وخت کې خپل چارج له لاسه ورکاوه او موږ د مشتریانو له لوري ډیر شکایتونه ترلاسه کول.
رسل په دې اند چې د غانا خلک مخ پر زیاتیدونکو ډول برقی بایسکلونو ته مخه کوي. هغه هر میاشت کابو اته بایسکلونه پلوري، البته به یې لوړې دي، یعنی له 300 یورو څخه نیولې تر 1200 یورو پورې رسیږي.
په غانا کې د برقی بایسکلونو ډیر لوړه تقاضا شته. د غانا خلک ورسره مینه لري. لاس کاله د مخه چا برقی بایسکل نه پیژند. فکر کوم درې یا څلور کاله د مخه برقی بایسکلونو شهرت وموند.
د لارنس لپاره هم یوازې پر بایسکل لس پرېدو څخه د خوند اخیستو موضوع مطرح نه ده. هغه ته هم دا مهمه ده چې په کومه بای او ژر له یو ځای څخه بل ځای ته سفر وسی. په داسې وخت کې چې د تیلو بای هم لوړې دي، د هغه برقی بایسکل په یو ځل چارج کېدو 130 کیلومتر واټن وهلی سي.
ما دا ذکر اونیو چې له کوره تر کارځای می فاصله ډیره زیاته ده. مختلف می موټر راونیسم، خو یو وخت له لارین سره د خپل وضعیت په حق له وغږیدم او هغه راته ویل چې په دې حق له بچو وکړي.
د لارنس برقی بایسکلونه د بیټریو ظرفیت ته په کتو سره ل 800 یورو څخه تر 860 یورو پورې بیا لري. لارنس تر اوسه د پلاس جوړ سوی او برقی بایسکلونه پلورل دي. و هغه غواړي د برقی بایسکلونو خو په یو حقیقت واړوي.
درنو لیدونکو، زمنګ د پوهې نننې مجله هم دومره وه. تر دې دمه مو لملتیا مننه. تاسو کولای شئ زمنګ د خبرونه او نور په زړه پورې تازه سیاسي، علمی او کلتوري موضوعات د دوچ ویله پښتو انټرنیټ پاڼه، فیسبوک او انستګرام کې هم تعقیب کړئ. د خبرونه په اړه سره خپل نظرونه شریک کړئ او راته ووایئ چې له څه ډول مطالبه سره علاقه لري. تر بیا پورې وخی او روغتیا مو په برخه شه.
سندره خو مې ریکارډ کړه، خو ما ویل چې اوس په کلی کې به دا خلک ګوري او ستاري عکس العمل غبرګون به څنګه وي کنه. نو زه بیا هم له خپلو مشرانو ډېره حیا هم راتله، ویرېدم هم چې اوس دا پسې کېږي د خپل خپلوان مې یاران دوستان مې د کلي. زما کوشش زیات دا وی چې زه خلق لدې خفګان راو باسم په خپل موسیقۍ کې داسې اوسي یو پیغام وي ته ورکم چې وي یو ژوند دی یو هیله پیدا شي او کنه یو د خراتونکو لپاره کار وکي او فکر وکي. زیاتره مې کوشش هم دا ده
پدا وطن سندرو کې مخه سندرا ډیره خوخی
زما جانان جانان وطن افغان وطن ساده وجود ورونه ستا په دښمن پورش
سما جانان جانان وطن افغان وطن سما جانان جانان وطن افغان وطن ساده وجود ورونه په دښمن پورش
له نامتو سندرغاړي هارون باچا سره زنګړې مرکه
هارون باچا ته سلامونه او نیکه هیله. ډېر مننه چې موږ ته موافقه کړې ترڅو تاسو سره یو څه لاندې بندار وکړو.
تاسو نه مننه، خوشاله يم چې در سره په دې خبرونه
بخیر اوسه. په لومړي سر کې غواړم په دې پوه شم چې څنګه راغ در باندې وکم. هارون پاچا، پاچا صاحب که پاچا جی، لکه د یو زیات شمېر مینهوال ستاسو چې تاسو په پاچا جی په نام یادی کوم یو مخکېږي
زهر د پاچا جی مخکېږي.
بس پاچا جی بیا مننه کول دی ودان
اباده.
نن سبا شي نشبند کوي
زه خو د 2012 کال رایسی په چک ریپبلیک چکم مرکزی ښار دی پراګ هلته کار ژوند کوم او هلته کار کوم له مشال ریډیو سره، ریډیو فری یورپ، ریډیو لیبرټی، یا په موږ چې ورته ازادي ریډیو وایو دغه مشال ریډیو دغه یوه برخه ده، یو څانګې ده. موږ زموږ چې کوم دا د پاکستان قبایلي سیمې دي، اوس خو کوم قبایلي ضلع شوې ده، پښتونخوا برخه شوه، خو هغه زموږ هغه دغه ده ټارګیټ ایریا ده. دا غزه د ولسمو لپاره موږ خبرونې کوو نه ساته، اوس خو هغه ساتونه زیات شو. خو زه مشال ریډیو سره د یو خبریال په توګه کار کوم.
امریکا ته مو د سفر مقصد څه و؟
امریکا کې مې یو کنسرت لره د جولای په 9مه. زموږ سره ملګري وو، کنسرت جوړ کړی و چې تراشه چې د پښتانه افغانان یو ځای ته راغونډ کړو، ستا سندرې واورو.
رښتیا هم یو زیات شمېر افغانان په دا تېرو دوو کلونو کې امریکې ته راغلي دي، یو خپه دي. زه فکر کوم ښه کاری کړی و.
او نو دغه نوي چې کوم زموږ وروڼه او خویندې کډوال شوي دي، له هغوی زیات شمېر هم دغه خلک وو چې زما کنسرت ته راغلي وو. ښه و، خوشحاله شو، تړون یې وکړل، غم یې غلط شو.
بله، زه په خپله په کنسرت کې وم، په د اول صف کې ناست وم. ستاسو سندرې مې واورېدې، ډېر خوند مو واخیست. نه یوازې ما، بلکې زما نور دوستان همکاران
ډېر
خوند واخیست. تاسو کنسرت څنګه و؟
مزیدار و. که څه هم هغه زموږ پښتانه خو دومره دغه نه کوي، تیاری نه کوي که نه، دا په دا نور خلک چې موږ وګورو په غرب کې کسان خلک څنګه کنسرت کوي، یا د هند خلک څومره خواري کوي په میاشتو میاشتو، نو دغه شان متاسفانه زموږ پښتنو کې دغه کلچر لا نشته چې یو کنسرت باید ډېره تیاری وشي او ډېر په یو ډېره منظمه طریقه نو وشي. نو هغه څه خو نه وه، خو بیا هم ښه و.
نن سبا په کومو هنري کارونو کې بوخت یاست؟
نو څه د کیسه ګونري کارونه خو داسې دي چې مخکې چې زه پېښور کې وم، وطن کې وم کنه، نو موږ هغه کیسټونه یا سیډیز به جوړول. ها، په یو کیسټ کې به اته نه له سندرې وي، داسې به په یوه سی ډي کې هم وي. اوس خو کیسه بدله شوې ده، اوس خو خبره یوې یوې سندرې ته راغلې ده. نو ماته چې کله هم څنګه څنګه هم فرصت لاس ته راځي، نو یو شعر چې مې خوښ شي کمپوز کړم، هغه خپل غږ پېښور ته ولېږم، هلته یې ملګري را جوړ کی او ماته را ولېږي، هغه چې موږ کله مونږ فاینل کو یو پېستله آډیو جوړ شي، بیا د هغې د ویډیو غم هم کولی. اوس خو تش په آډیو کار نه کېږي. څنګه څنګه چې راته وخت ملایږي څنګه څنګه چې وسایل مې په لاس راځي نو یو یو سندره جوړوم داسې څو میاشتې کې یو سندره خو خپره کړم د خپل یوټیوب چینل له لارې
غصب سو دے کمپ سو دے سوداگر غصب سو دے کمپ سو دے سوداگر سوداگر تلپ سو دے بمپ سو دے سوداگر sud kamp sud sodagara sodagara
da tanuna tas pokhpala jorawi kana chuk mrasa dar sarakai
pokhpala jorawo pokhpala jorawo be azani malgirishta gide waroma da gim pokhshin bas be zama pe un cha khabara jorawo buski chi bas da sayde
د دې شیر په انتخاب کې یو خو د سندرې جوړول لید طرز دی د دې شیر په انتخاب کې تاسو یو پیغام یو خبره خپل نه هوانه تملاته پښتنو ته کوي زه ورن پوسم چې دا یو سندرغاړی یو نارمل څنګه سوچ کوي څنګه یو شیر ورکه کتاب نه دی شیر اشعار پلاتین بزرها او شاعران دي ځوانان دي نور دي خواني شاعران دي کلاسیک دی منګه تاسو څنګه دا شیر ورکوي
د دې غزار د شخصي خوخه زما ډیره شامل وي کنه لایک لاس لري او هغه چې ماته کوم یو شیر خوخشي او هغه کې زګورم چې فرزن یو غزل زرا واخل ما غزل کې خو مختلف شعر مختلف دغه لري معنا لري او لایک د وطن خبرې هم وي د وطن کې چې زموږ سره روان دي د پکې هم یو څه انزور شي وي څه پکې د عاشقانه د مینې او شعر نیم پکې هم وي نو بس هغه زما په خوخه پورې چې کوم شعر په ما خلګي کنه نو چې خو لګي او بیا زه ورته د موسیقۍ له پلوه هم ګورم چې دته کزه کمپوز جوړوم نو دا په موسیقۍ کې څنګه ولګي دا شعر نو که هغه احساس هم راته وشي چې دا په موسیقۍ کې هم خوندو کې بیا یې زرا واخلم او کینم ورته کله کله کمپوز ډېر په اسانه جوړ شي په لار روانې ما ډرایوینګ کوم ګاډي چلوم یو څه رغشي را نازل شي کله کله بیا لږ وخت مو نیسي چې غزما خوخیږي نه چې یاره دا کمپوز نه تر دې ښه په کار دی بیا به لږ زیاته خواري کې نو همدغه طریقه وي چې ته به ورته کمپوز برابروي او داسې کمپوز چې هغه دغه شعر چې کومه معنا ده یا کوم پیغام دی چې هغې سره هغه سمونه مو کنه نو لږ دغه دا خواري تله په کار دی
کمپ سو دے سودا گرا دملک بگڑے پسو روپو خرسی گی جمعات امام پسو دے سودا گرا گسپ سو دے کمپ سو دے سودا گرا
د موسیقي دنیا اشعار مې وګورو په عمومي توګه په دوه برخې ویشل شو یو عاشقانه برخه ده بل د وطن په عمومي توګه یعنې نورې برخې باندې ستاسو په سندرو کې همدغه موږ وګورو عاشقانه سندرې لري د وطن سندرې لري کاروس په خاصه توګه د وطن سندرو ده څه باعث ګرځي چې ځینې خاصې سندرې د وطن لپاره غوره کوي حالات ته ګوري خلکو ته ګوري څه کیږي
او زړه د حالاتو ته وګورئ کنه دا اوس خو زموږ په مخ کې دی بلکې زه خو د خبريال په توګه چې کار کوم نو لا هم له حالاتو خبرې کوم او متاسفانه چې زموږ له وطن څخه کوم خبرونه راځي یا موږ کوم خبرونه وړاندې کوو خپل ولسونو ته نوغه ټول دغه یو رقم موږ ته په پښتونخوا کې نول زلوایو چې د خفګان نه دک کې سي خوشاله ده خوخه خبر ډیر کم راځي نو زړه دا ټول حالات په مام یو تاثیر خو لري او بیا داسې یو شعر چې واستو خلکو ته هر وخت دغه وطن دغه کې چې کوم بد روان دي دا خو نشي وته ویل کنه یو برعکس یو خپ پیغام د حوصله او د ډاډ یو پیغام به هم غوي تورکه زما کوشش زیات دا وی چې زه خلک لري لدی افغان راو با سما په خپل موسیقي کې داسې یو سیز یو پیغام غوي تورکم چې وي یو ژوند ته یو هیله پیدا شي او کنه یو د فرا ثون کې لپاره کار وکي او فکر وکي زیاتره می کوشش هم ده
د جنت د مستورو په هواس کې د مست انجام پسو د سوداګر د یوسف مشان سپیر پسلس نن سبا غلام پسو سوداگر کسب سود کام سود سوداگر سوداگر
د پښتو د شعر کوم ډولونه مې ډېر خوښېږي.
نو پورتو کې موږ غزل لرو، نظم لرو، ځینې وته موږ رباعي وو چې هغه هم غزل یا نظم خو دې د رباعي په انداز کې وو. بیا زموږ ولسی چې کوم صنفونه دي هغه کې خاص په خاصه توګه ټپا ما ډېر زیاته ویلې ده. او اوس هم کله کله داسې وشي چې ما غزل خپور کړم خلک ما ته وي باشا چې ټپې در انغلې کنه او ټپې ووایه. نو دا ټول سیزونه وخت په وخت نقطه سوې څنګه چې سمې خوري څه چې زما په فکر هم اوسې کې جوړېږي نو زه هغه خپلو خلکو ته وړاندې کوم.
غواړم په دې پوه شم چې څنګه هنري سفر هم پیل شو.
هنري سفر زه خو له داسې یوې کورنۍ نه یم، په زموږ سوابای ولسوالي ده او پنجشپیر مو کلی دی په پښتونخوا کې. زما مذهبي سیاسي کورنۍ ده، نو زموږ په دې داسې کورنو کې بیا داسې ډېر کم کېږي چې یو ځوان یا یو پیغله دا خواهش ښکاري کې چې زه غواړم موسیقي وکړم او داسې ډاګي کوم خپل هنر دا ډېر کم کېږي. نو دغه ویره ترې ما سره هم وي چې که څه ما به کالج کې په ایډوارډز کالج ما پېښور کې یو ډېر ښه تعلیمي اداره ده، هلته به موږ سندرې څنګه چې هلکان وي کنه په کالج هاسټل کې یو پروګرامونه به کېدل په پک سندرې ویلې. بیا زما استادان او زما ملګرو هغوی زما هیله کوله چې ته استاواز دې جوګه دې چې موږ یې وړاندې کړو کنه ولس ته او ټي وي ته لاړ شي ریډیو ته لاړ شي، خو زه وېرېدم چې دا خو ښایي ما ته اجازه ملاو نه شي. خو هغه برعکس زما پلار مرحوم هغه زموږ د کلي مشر هم و او په دغه حوالو هم هغه زموږ د کورنۍ او شهرت او پېژندلو شته. خو بیا بیول یو ډول زما مشر رور او زما ماماګان او مونږه مې پلار ته خدای بخلي ته دا زما د خواهش ورسو چې راځه ټي وي ته لاړ شم. نو زما چې نور د سبق کارونه سم وو کنه چې په پاتې نو راغلی، زه د کشر اولاد مې د خپل مور او پلار او په پلار زیات ګراني خپل کشر
اولاد نشي او دلیل به ممدا و چې تاسو کشر یاست
او هغه صدقه ونکو ممانعت یې ونکړه. هغه بیا بس صحیح ستا شوق دی او سبق یې هم تکړه یې نو لاړ شه.
نور مړه ویش ویدی یو خوب نیم شاید سم خیجی زرمی و بس آتا چستگو تایی نم
ور سره دې چې تاسو ټیمی ته راغلي سندرې مو ویلې د خپل خپلوان او د سیمې د خلکو عکس العمل څو
او زه پېښور ټیمی ته لاړم کنه دا کال وو فکر کوم 1993. نو سندره خو مې ریکارډ کړه او ما ویل چې اوس په کلی کې به دا خلک ګوري او ستاري عکس العمل غبرګون به څنګه وي کنه. نو زه بیا هم له خپلو مشرانو ډېره حیا هم راتله، وېرېدم هم چې دا پسې کېږي د خپل خپلوان مې یاران دوستان مې د کلي. نو هغه بیا هم برعکس لکه ما ته خپلو مشرانو انعامونه پیسې کیش پیسې ما ته راکړې کنه چې دا خو تا نومره ښه سندره ده وویله. او نو هغه زما دپاره د تشویق د هڅونې یو دغه شو یو سبب شو لامل شو.
ډیره جالبه ده ستاسو د لومړنۍ سندره چې ده تاسو وایئ چې وختونه بدل شوي.
خلک بدل شو او که بدل شو نو وختونه جنکه نه راځي ګذر.
هغه وخت تاسو دا خبره کړې وه اوس څنګه ګورئ؟ اوس تاسو خپله بهر ژوند کوئ، اوس بیرته وطن کې حالات څنګه ګورئ؟ آیا څه پرمختګ شوی؟ آیا د پښتنو په ټولنه کې موسیقي هنر ځای پیدا کړی؟ که اوس هم یو ځوان سندرغاړی کله چې هلته غواړي چې په دې لاره قدم کیږي همداسې تاسو غوندې سوچ کوي او پوهېږي؟
اوس فکر کوم هغه شان حالات نه دي. اوس ښه دي زه چې ګورم، زه خو چون په دا مشال ریډیو هم یو هنري خپرونه لرم په نوم د هارون بچا هنري ګړای، هر اونۍ زه یو ملګری یو ځوان یا یو مشال سندرغاړی هنرمند راغواړم دا وی پر ژوند د تاسو ما سره څنګه مرکه کوي. دا څه هر اونۍ مرکه کوم، نو زه دا ویل شم چې اوس خو حالات ښه دي. تعلیم یافته د کالجونو د پوهنتونونو ځوانان څوک سندرو ته راوتلي دي، چا ځان تر بابونه او ګیټارونه اغستی دي، څوک کیبورډز غږی کنه، نو ښه دی. زه خو ته ډېر خوشحاله یم چې دا ځوانان دې خواته هم اوس را مات شوي دي. و هغه یو رقم یو ټابو چې ورته ویلی شو یا بد ورته قتل کېده به کنه، یا خلکو سره ذهنونو کې ویرې ترې وي، هغه اوس تر ډېره دغه شوي دي، هغه ماتې شوي دي، هغه اوس نه دي پاتې.
دا به داسې وکېده چې په افغانستان کې یو سلطیا درجې په تېرو دوو کلونو کې وضعیت بدل شو. افغانستان کې هم ډېر پرمختګ شوی، اوس وضعیت بدل شوی دی. آیا دا په افغانستان کې بدلون هلته په ټولنه باندې تاثیر لري تاسو؟
زما په خپل خو خامخا به لري، ځکه چې زه دا په هغه خپلو مرکو کې هم د خپلو هنرمندانو ملګرو نه پوښتنه کوم چې دا تاسو څه فکر کوئ، دا څه کېږي څه کې. نو په هر چا یو اغېز خو لري، او چې نو خو بالکل په بارډر یو افغانستان سره، نو داسې پښتونخوا کې هم یو وخت بندیزونه او دا خبرې راغلې وې، نو هغه پخواني هنرمندان اوس هم یو ویر احساسوي چې یو خو زموږ په سیمه کې هم نام نه دي، دا هنرمندان نشي کولی داسې په خلاص مټ یو سیمې ته لاړ شي، هلته کلاو میدان کې پروګرام وکړي کنه، مخکې به کېدل. خو اوس د خپل امنیت لاغه ویرې دی دغه توکل تر ډېره نشي کولی، نو هلته هم لکه داسې حالات نه دي چې کنه دی بالکل بې غمه دي، او بس ویره ورسره نشته. شته ورسره اوس هم
ستاسو خپل ماشومان سندرغاړي سي؟
او بالکل، زه خو به وواړم، خو زما ماشومان خو دلته په غرب کې لوی شو، قسم پښتو او خپل کلتور هغه څه سره دغه دي چا خبره انټیکټ دي، هغه ته هیر نه دي، او نه مونږ دې تغې پریښي چې دا هیر کی. مونږ په داسې طریقه روزلي دي، په دې غرب کې هم مونږ سره ډېره خوارۍ کړې دي، خو هغه چون سبقونه او درس یې په انګریزي کې دي، په انګلیسي کې دي، نو هغوی بیا پښتو خو ډېرې کمې سندرې اوري، زما هم ډېرې نه اوري. د هغوی بیا نور د خوښې سندرغاړي دي او د خوښې میوزیشنز دي کنه، سازونه غږونکي، خو دغه دي. خو زه فکر نه کوم چې که هغوی به پښتو موسیقیت
کوشي
زه به ډېره مرسته وکړم، دا خو به زما خوشبختي وي. زه ویلی
شم بله پوښتنه مې دا ده، آیا تاسو خوشحاله یاست چې د پښتنو یو سندرغاړی یاست؟
زه ډېر خوشحاله یم، ما ته چې کوم پښتنو مینه راکړې ده او عزت یې راکړې دی، ما نازوي، ما درنوي، دا خو زما د ماد ګوډ هنر له برکته دي.
اوس به راسو ستاسو سندرو ته. ما اول ځل ارون پاچا په هغې سندرې وپېژندل چې وایي اول به کله کله غم و ښکلې ټپه چې نه یوازې د پښتنو په سیمه کې بلکې دې سندرې د شهرت سرحدونه مات کړل حتی تر هندوستان او د نورو په سیمه کې مشهوره سندره سوه او د نورو ژبو باندې هم دا طرز وویل. سندره څنګه رامنځته سوه؟
دا فکر کوم د 1989 کال خبره وي. زه نوې موسیقیت راتلم او بیا هم په دغه ورځو کې یو آډیو کیسټ زما واله مخه راغلی و د رنګونو ماښام په نوم باندې. په هغې کې ما ټول غزلونه ویلي وو، کمنټریانې وې پکې د هر یو شاعر په هغه شعر، د هغه په هغه خدمات چې کوم کړي دي پښتو شعر او ادب ته، په هغې لږ لږ داسې یو منټ به دا کمنټري وه او بیا به ورپسې د هغه غزل چې به مونږ کوم ریکارډ کړی و هغه به ورپسې په کیسټ کې مونږ ځای په ځای کړي وو. دا شیان نو داسې واته غزلونه مونږ کړي وو، نو هغه به صرف هغه خلکو ته ورسېد چا چې غوښتل چې غزل واوري. که نه عام ولس خو زمونږ داسې ډېره علاقه نه لري غزل سره، که څنګه اوري خو په هغه اندازه نه څنګه چې دا ولسي سندرې اوري. بیا چې کله ما دویم البم کوو نو بیا مونږ وویل چې را دې کې به بیا هم غزلونه وکړو، ښه شاعران به راواخلو، خو مونږ خپل ولس باید داسې بای پاس نه کړو، د هغې دپاره پکې هم څه شی وي خامخا. کنه نو بیا مو ویشه را دی کې به ټپې کوو، ټانوس ټپې څنګه کوي، څه شی کوي ټپې. خو بلا طرزونه هغه وخت کې چې ما دا ریکارډ اوله، تر هغې بلا د ټپو مختلف طرزونه مشهور شوي وو، زمونږ د مشرانو سندرغاړو ویلي وو او هغه وخت هم خلکو وویل. دا زه په سوات کې وم، دغه د سوات د سیند په غاړه پلس چکر له فلم ملګرو سره. نو تاسو ما وختي وویل کله چې کله کله یو کمپوز بس راووري، نو دغه یو کمپوز ټپه مې په ذهن کې وه، مې ویله او بس په دې کمپوز کې فټ شو. نو اوس خو دا مونږ سره موبایلونه دي، ته پکې خپل غږ ریکارډ وې که نه، ځان سره یو غواړه چې یو څه یاداشت وساتې. نو هغه وخت کې اوسنو دا سانتیاو نه وې. نو زه لګیا هم دا ملګرو نه زه بیل شوم او زه دا لګیا هم دا زه اوته ومه زه اوته ومه دا ما نو څه هېر نه شي که نه، دا اوس څنګه ځان سره محفوظ وساتم. ما ته ډېر ښه ولګېد او ناشنا راته ولګېد، دومره مې دا زو تکړه او یاده مې کړه چې زه بیا په سبا له پېښور ته راغلم او زما چې کوم دغه وخت موسیقي ملګري وو هغې ته مې دا طرز واورو، د هغې هم خوښ شو.
ځینې سندرغاړي دي چې څو ایکانیک سندرې لري، ستاسو یوه ایکانیک سندره همدا ده او په دې ستاسو ډېر خلک پېژني او تاسو به فکر کوئ چې دا به دومره مشهوره سي؟
نه، هېڅکله نه. خو زما دا تمه هرګز نه وه چې دا به دومره زیات مشهورېږي، دومره به د خلکو د محبوبیت وړ وګرځي. بلکې ته د مخکې نه هېڅ نشې ویلی، د یوې سندرې په اړه هم ته د مخکې نه کوم یو رایه نه شي قایمولی که نه، چې دا زه کوم او دا ګنې دومره ښه دی چې دا به خامخا خلک خوښوي. نو وې هېڅکله داسې نه.
څه بدلون راغی وروسته د دې سندرې د خپرېدو نه، د هارون پاچا په ژوند کې څه بدلون راغی؟
زه خو بس یو خو دا و چې خلکو وپېژندلم او ما چې څنګه وویل خلکو مینه هم راکړه ډېره زیاته، او بیا ما یو مسؤلیت هم احساس کړه که نه، چې اوس که ته کار کوې نو ته به ډېر زیات په ذمهواری به کې. مخکې که د هر څه کول خو اوس خو چون ستا یو نوم تا ته دغه شو، ستا یو نوم جوړ شو، نو دغه نوم له خاطره هم داسې شعر ته ونه وایې، داسې موسیقي ونه کړې چې هغه ځینې خلک بیا په هغې نیوکې وکړي که نه. نو ډېر په هغه احتیاط په قدم کې خودل غواړي او دا کار به مخته وړل غواړي.
درس
پیغم شد پښتنه معمولا د سندرغړو کې چې کوم سندره مخه کېده زبې یو څه نور ما سونه کوم په د وطني سندرو کې کوم سندره ډیره خوښه کې رضا کده سده پلان شدا ستا سي ماوري اي وندر کې یو د وطن احساس کوي
زم ما جانان جانان وطن افغان وطن ساده وجود ورونه ستا په دښمن پورش
جانان جانان وطن افغان وطن سما جانان جانان وطن افغان وطن ساتو وجودورنا اپ دښمن اورشا ساتو وجودورنا اپ دښمن اورشا سما جانان جانان وطن افغان وطن سما جانان جانان وطن افغان وطن ساتو وجودورنا اپ دښمن
والی مدخو کی
بس دا زمونګه چې دا ګورو چې دا په وطن سره وښو سکانې په وښوي کنه نو دا چا وکړي ولې وکړي که څنګه ځنی خلک خدای ته کی رسی ځنی په نرسی او دا چې په څومره رسیدلې منو دا 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 یو رقم خیره ده خیره نه خیره چې ته یو چاته وای چې دا ولې دومره ظلم کې دا ولې دومره زیاتې کې دی خلکو سره دی وطن سره دی خاورې سره او نور خو موږ دا سفر دومره ډېر تکړه ونه یو کنه چې یو داسې یو عمل وکړو یا خپله کې داسې اتفاق او اتحاد او یو موټی شو شي بیا بیا به موږ باندې سوکار نه شي لرلی داسې په اسانه نو هغه په هغه برخه کې خو ډېر موږ ناتوان یو نو دا له ډېره سوخته هم سړی کله کله ووي شي را بس خدای دې سره پوه شه
ګلالي ګل ګل زوانا او وینو لمبه دل ستا ګل خټه تن کی تن کی ما شوما بی وخت اور جدل ګل ترو پانی ورګی لاسمان وطن ګل ترو پانی ورګی لاسمان وطن ستا سو جدورنا اپ دښمن پورشا ستا سو جدورنا اپ دښمن پورشا سما جانا جانان وطن افغان وطن
پښمن کې هیله مسده
نو که زه د هنر خبرو کوم هغه خو تر اوسه
نه تاسو به کوستر ټولو هغه لوی هیله مسده
نو هیله مې د د وطن کې رامي او سوله د خلکو یو څوکاله ژوند زه خو ګورم موږ تاسو د دې ګور په بهر کې ناس په غرب کې ناس نو دلته څنګه خلک ژوند کوي کوم بشري زاده ورته تر لاسه دي کنه نو دا ته پرتل کې خپل وطن سره خپل غریب او کړېدل خلکو سره ولسمو سره نو سړی ډیر زیات خفش
هنري هله مصده
هنري هله مداده چې یو څه په هنر کې داسې وکم چې هغه واقعي د خلکو په یاد پاتې شي زمانه پس چې کوم هنرمندان برازي ځوانان پیغلي غوي ته یو مثال پاتې شي او په هغه لار لاړ شي او ښه کار وکړي داسې یو کار کاش کې وی کړی شم دومره توان راته خدای راکړي چې داسې یو کار وکړم چې هغه په خپله پې هم وویاړم او نور خلکو ته نورو زما نه پس چې کوم هنرمندان راځي هغوی ته یو مثال پرېږدم
هارون باشا له تاسو نه ډېره ډېره مننه
تاسو نه مننه ډېره
کورمده
کورمده
ترنو ریزم کو دا و دې ونې خبرونه کله چې د خبرونې موضوع مخ وخت سی وي تر څو سی بیا هم راتلونکي ونې تاسو په مته تازه لګم تاسو ټول په لوی یو بخون کې خو به سپاره د
کابل بستب سودا پلا هور کې دلا هور لیلام پسوده سودا انگریزی وسکی شراب بوتل پسودے انگریزی اسلام پسودے سودا گرا گس پسودے کام پسودے